په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننې خبرونه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالملک بلوچ د مبارزې په اړه ده.
سیاسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کے تانے بانے عظیم بلوچستانی قائد میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اچکزئی.
سپیکر صاحب زما تعلق لاغ سیاسی نسل سردی چکڑی لستر بلوس مشر میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اسکزی میر عبدالعزیز کرد او غوث بخش بزنجو سر ملاوی گی. دا هغه مشرانو چې د انګریز پر ضد په داسې وخت کې زړور جدوجهد وکړ چې د انګریز پر ضد خبره کول خپل مرګ ته بلنه ورکولو. بخنه غواړم د خان عبدالغفار خان نوم اخیستل مې هیر شو. زه فکر کوم مونږ چې نن په کومې سملې او صوبه کې ناست یو دا د دغه مشرانو د جدوجهد نتیجه ده.
دا د سیاستوال ډاکټر عبدالملک بلوچ هغه تقریر دی چې د 2014 کال د جون پر 8 نیټه د بلوچستان د وزیر اعلی په توګه تر منتخبه کېدو سمدستي ورسته وکړ. هغه چې په وینا کې د کومو سیاسي مشرانو یادونه وکړه نو د مبارزې او قربانیو لپاره هغه په خپل هم په دې قطار کې ولاړ دی. ډاکټر ملک بلوچ چې په کوم احشار کې د ټولو صوبې مشر منتخب سو نو که د غړی یا سات ستنی د شاپر خوا وڅرخول سي نو پوره څلور دیش کال لمخه هم دغه ډاکټر ملک په هم دې شار کې د پولیسو د لټون لوجي د سر پټولو ځای نه درلود او له مجبورۍ د کوټي په کاریس کې شپې تیرولې. ډاکټر عبدالملک بلوچ په 1958 کال د جنوري پر 15 نیټه د بلوچستان د تربت په کیچ ضلعه کې زیږیدلې. تر لسم جمعه یې هم دلته درس ویلې، بیا کوټې ته ولاړ. له ساینس کالج د 12 او په 1983 کال کې له بولان میډیکل کالج د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه. خو هغه یوازې زده کړې نه کولې بلکې ورسره سیاست هم کولې. لاس کلانو چې د بلوچي ژبې مشهور شاعر او د نېشنل عوامي پارټي د هغه وخت وتلي سیاستوال ګل خان نصیر ترګوته ونیولې او جلسې ته بوزدی.
د بایو خان کی خلاف جو ہے نا تب تو ون یو تو مون چلا تھا تو ہم بڑے چھوٹے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہمیں
کلچ د ایوب خان د ون یونٹ توڑ دو یعنی ون یونٹ مات کړه تحریک چلے دی نز ډیر وړو کیوم. زما یاد دی چې ګل خان نصیر به موږ له ځان سره جلسول بی بولو. دا د نېشنل عوامي پارټي او نورو اپوزیشن ګوندونو لخوا د ون یونټ پر ضد یو زورور تحریک و. خو زه عملی سیاست ته هغه وخت راغلم چې په نهم جمعیت کې وم او په بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن کې شامل شوم.
د بلوچو سیاسي فکر، مزاج، هدفونه او انداز د پاکستان د نورو قومونو په مقابله کې لږ څه مختلف دی. په بلوچستان کې هغه ګوندونه او مشران هم شته چې د پاکستان په چوکاټ کې آئینی حکومت او پراخه صوبایي خودمختاری غواړي او بل ډله هغه ده چې د وسوالي مبارزې لاري له پاکستان مکمله ازادي غواړي. د هر بلوچ سیاسي کارکون روزنه په همداسي سیاسي ماحول کې کېږي. ډېر بلوچ مشران د مبارزې پر مهال یا خو جیل ته شول سوي یا وژل سوي دي. خو ډاکټر ملک بلوچ ډېر کم جیل ته تللی.
جیل کم کیا ہوں اور ایبسکونڈر زیادہ رہا ایسے سٹوڈنٹ ہے
زه جیل ته کم تللم خو روپوشی می زیاده تیر کړی ده. کله چې به مو د طالب علمی په وخت احتجاج کولی نو پولیسو به ونیولو او بیا به یې بیرته خلاص کړلو. د نواب اکبر خان بوکټی د وژنې پر ضد چې به کله موږ احتجاج کولی نو سهار به یې ونیولو او ماشام به یې راخوش کړلو.
کله چې جنرال ضیاءالحق د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړ نو یو شمیر سیاسي ګوندونو د پوځي امریت مخالفت وکړ. په دې دوران کې بلوچ سیاستوالان او ځوانان هم د مارشال لا پر ضد راپورته سو. ډاکټر ملک په دې ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په مهمو مشرانو کې وو.
لیکن سب سے زیادہ جو ہم نے تکلیفیں دیکھی
تر ټولو زیات کړهونه مو د ضیاء الحق په واکمنۍ کې لیدلې دي. دا د 1990 کال خبره ده چې کله بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی کنونشن وکړ او په دې کنونشن کې له بهرنیو هیوادونو هم کسان راغلي وو. مارشلایي حکومت زموږ خلاف وارنټ یا د نیولو حکم جاری کړ او بیا زه تر څلورو کلونو پورې پټ یا روپو شوم.
له دې سره د ډاکټر مالک بلوچ له کړاوه ډکې شپې ورځې پیل شوې. د هغه او پولیسو ترمنځ پټ پټونه شروع شو، خو دا د ماشومانو پټ پټونه نه بلکې په رښتیا هم پر ډاکټر مالک او ملګرو یې د ژوند کړی را تنگ سوا.
دوی مخپلو کورون د تګ ناممکنه کړی وو، په کوټه کې نسو اوسېدلی. موږ به کرۍ شپه د کوټې په یوه کاریز کې تیروله. سهار چې به اذان وسو او خلکو به منځونه وکړل نو بیا به موږ هاسټل ته ولاړو. موږ که به هر ځای تلو، که کوټه که کراچۍ، پولیس به لکه د سیوري غوندې راپسې ول. زموږ ډیری ملګري ونیول، خو زه رازق بوکشي او جالب ونینیول شو. په هغو ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مشري موږ کوله. موږ دیرش څلوېښت ملګري نیول سوي ول، خو موږ درې واړو دا فیصله کړې وه چې گرفتاری به نه ورکوو بلکې پارټۍ به چلوو.
ډاکټر مالک کله په کوټه، کله کراچۍ او کله د بلوچانو په نورو کلو او ښارونو کې پټېده راپټېده، خو هلته یې په کلي کې پوځي چارواکو د کورنۍ ژوند هم اور تریخ کړی وو.
تو میرا والد صاحب جو ہے نا تربت کا مطلب شریف آدمی ہے، متور تھا.
زما پلار د تربت یو شریف او مخور کاسو. مارشلای چرواکو باغه سهار په تربت کې د ملیشا ځواکونو کیمپ ته وروبللې او ماشام به یې پېښودلې. زما لپلار به یې غوښتنه کوله چې خپل زوی راوله. دې به زه ډېر خپه کولم چې یو کرنل صاحب هر ورځ زما سپینژری پلار ورغواړي او کښېنوي. دا هم یو ډول قید و چې سهار راسته او ماښام ولاړ شه. له دې علاوه به کله ډوډۍ نه وه، کله به د شپې تېرولو ځای نه و.
نه یوازې ډاکټر مالک او کورنۍ تر کړاوه تېرېدله، بلکې یو وخت داسې دلچسپه واقع هم وسوه چې د ده په نوم یو بل مالک پولیسو ونیولی.
میرا نام مالک عبدل مالک.
زما نوم عبدالمالک دی، خو پولیسو زما پر ځای یو بل کس ونیولی چې دا هغه نوم هم مالک وو او هغه ته یې د یو کال د جیل سزا هم واوروله. هغه غریب چیغې والی چې ګوري، زما د پلار نوم جمعه خان او د بل عبدالمالک د پلار نوم حاجی عبدالسلام دی. زه د پنجګور ښار یم او هغه د تربت اوسېدونکی دی، خو پولیسو ورته ویلي چې زموږ مالک په کار دی او ته مالک یې. دوی هغه جیل ته ولېږلې. هغه ما ته پیغام را ولېږلې چې زه یې ستاسو پر ځای نیولیم. ما ځواب ور ولېږلې، زه نسم درتلای ځکه پولیس وایي چې زه جالب او رازق بوکشی خو په افغانستان کې یو، نو که زه په لاس ورغلم ډیر زیات به مې وځوروي. نو مهرباني وکړه، تاسو یو کال په جیل کې پاتې سي. هغه مسکین بیا یو کال د مچ په زندان کې تیر کړل.
ډاکټر مالک په پټو لارو له کوټې کراچۍ ته ولاړ. هلته به یې یو بل ځای شپې کولې، خو د پولیسو لټون دومره تنګ کړ چې اخر ورباندې د شپې تیرولو ځایونه هم ودرېدل.
د داود انجینئرنګ یونیورسټي یو هاسټل چې نن سبا ایکسپو سینټر دی، یوه شپه د پولیسو جاسوسي ادارې سپیشل برانچ زموږ د نیولو لپاره کسان رالېږلي وو چې موږ ته یې له مخه پته ولګېدله او له هغه ځای څخه ولاړو. له دې وروسته د شپې ځای راباندې ودرېدلې. له دوستانو مو د ځای موندلو پوښتنې وکړې او یو راته ویل یوه ښځینه خبریاله د یو څو میاشتو لپاره لاهور ته ځي او یو چوکیدار ته یې ضرورت دی. نو موږ ورته ویل تر موږ ښه چوکیدار څوک کېدای سي. ما او رازق بوکټي درې میاشتې د هغې په کور کې چوکیداري وکړله او چې هغه بیرته راغله نو موږ له هغه ځای څخه هاسټل ته ولاړو.
خو د څلورو کلونو روپوشۍ وروسته چې په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت غوښتونکو تحریک زور واخیست، نو پر ډاکټر مالک هم د پولیسو فشار کم سو او هغه ورو ورو راشکاره سو. وروسته په 1988 کال کې زیاولحق د الوتکې په پیښه کې مړ سو. ډاکټر مالک له نورو ملګرو سره په ګډه بلوچستان نیشنل موومنټ جوړ کړ او بیا یې هم دغه ګوند په 2003 کال کې په نیشنل پارټۍ بدل کړ. ډاکټر مالک اوس مهال د نیشنل پارټۍ مشر دی. په 2019 کال کې د هغه د سیاسي مبارزې عمر 50 کاله ته رسیږي، خو وايي مایوس سوی نه دی.
زاوز ما ملګری چې په خپلو کې سرکښینو نو د حالاتو تجزیه کوو. هغه وخت په نړۍ کې دوه لوی قوتونه امریکا او سوشلیست شوروي اتحاد وو. زموږ نظریاتي سیاست د سوشلیست شوروي اتحاد په چوکاټ کې وو، خو د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته چې په نړۍ کې یو قوت پاتې سو، نو بیا موږ کله کله به فکر کولی چې دا خو ښه ونه سوه. خو بیا سوچ کوو چې شوروي اتحاد که مات سوی هم دی، زموږ مظلومیت او محکومیت خو نه دی ختم سوی. نو موږ ولې بیا له جادو جهد لاس واخلو؟ موږ خو د شوروي اتحاد لپاره مبارزه نه کوله، بلکې موږ خو د خپلو خلکو لپاره جادو جهد کولی. تر څو چې ژوندی یو، خپله مبارزه به جاری ساتو.
درنو اوریدونکو، په جمهوری شغونو پروگرام کې مو د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی او نیشنل پارټی مشر ډاکټر عبدالمالک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.